وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. د بشري حقونو یوې ډلې د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د یو شمېر هغو کسانو د ایستلو غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو جګړو او نارامیو کې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن دي. دا مو په روانه نیم ساعت خبري مجله کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه احمد شیبر د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د بشری حقونو یوې نړیوالې مؤسسې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر نوماندانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان سترې محکمې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ضمانت ومانه، او د کیمیاوي وسلو د څارونکي نړیوالې ډلې مشر په سوریې کې د موقت اوربند غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بشری حقونو د سار نړیوالې ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر نوماندانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د دغې ډلې مشر براد ادامز نن په یوې اعلامیې کې وویل هغه کسان باید پرې نه ښودل شي چې ځانونه کاندید کړي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن شوي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لویې جرګې د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تیاری لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
وزارت غور داخلا پولیس کابل خاصتا کاملا آماده است که جرگه در یک فضای امن مثل که در گذشته هم جرگه های ما و رویدادهای مهم سیاسی ما در آرامش و صلح برگزار شده یا برگزار شده.
ولسمشر حامد کرزی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د سلا مشورې لپاره دی تر وې میاشتې پورې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه کسې نیولی چې غوښتل یې د اختر په ورځو کې انتحاري حمله وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنیو څانګه وایي چې نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې د پاکستان په وزیرستان کې یې ټروریستي زده کړې کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي موافقې په هکله د دواړو هیوادو د ګډې کمیټې لخوا څلورمه دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري په دې غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي تړون یا اپټا 50% عملي شوی دی، خو یو شمېر افغان سوداګر انتقاد کوي چې تر اوسه د دغه تړون د پلي کېدو لپاره د پاکستان لخوا هڅې نیمګړې دي. امریکایي ځواکونو د افغانستان دفاع وزارت ته 2 C-130 الوتکې وسپارلې. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د امریکا د دې مرستې هرکلی نن په کابل کې وکړ او ویې ویل امریکا ژمنه کړې چې د روان مریض کال په وروستیو کې به د دفاع وزارت سره د نورو الوتکو مرسته هم وکړي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ضمانت د یاغیانو د یو پخواني مشر د وژلو په قضیه کې ومانه. له دې سره مشرف چې له شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی خوشې کېدو ته یو ګام ورنژدې شو. سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې د 20,000 امریکایي ډالرو په بدل کې د بلوچ قومي مشر اکبر بوکټي د وژلو په پیښه کې د مشرف ضمانت ومني. بوکټي په 2006 کال کې ووژل شو. پر متقاعد جنرال مشرف یو شمېر نور تورونه هم پوري شوي دي چې په دغو کې د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل له دوسیې سره تړلې مسله هم شامله ده. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي او د اپوزیسیون ډلو د رای ورکولو په بهیر کې د بې نظمیو تور پوري کړی دی. د اپوزیسیون د اتحاد کاندید کامل حسن علي ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې ما له خپلو څارونکو د هیواد له مختلفو سیمو ترلاسه کړي دي د دې څرګندونه کوي چې پراخې درغلې شوي دي او څرنګه به تاسو د انتخاباتو په اړه خبرې کوي چې یوه ورځ مخکې تر انتخاباتو رسمي نتیجه معلومی شي. خو بل لور ته د نوي آذربایجان حاکم ګوندوي انتخابات عادي روان دي او اپوزیسیون یې تورن کړ چې د دې انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د لویدیځ څارونکو ډلو ویل دي چې دا انتخابات نه بي طرفه دي او نه هم شفاف. الیف په 2003 کال کې له خپل پلار واک ترلاسه کړ او د پلار حیدر الیف هم د وجدي مودې په مخه د آذربایجان ولسمشر و. د کیمیاوي وسلو د څارونکي نړیوالې ډلې مشر په سوریه کې د موقت وخت په مخه د اوربند غوښتنه وکړه. احمد عظیمچو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان عمومي منشي د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرته په ځینو برخو کې اوربند وشي د سازمان به وکړای شي چې د سوریې کیمیاوي وسلې پیدا کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال څارونکي غواړي په لنډ راتلونکي کې شل ځای ته په سوریه کې ورشي. د سوریه حکومت د روسیې په غوښتنه او د ملګرو ملتو په خوښه منلې ده چې کیمیاوي وسلې یې له منځه یوړل شي. په قاهره کې یوې محکمې د نومبر 4 نیټه د پخواني ولسمشر محمد مرسي د محاکمه کولو لپاره ټاکلې ده. مرسي تورن شوی دی چې کله ولسمشر و د جمهوري ریاست بهرې د مظاهره کوونکو د وژلو لپاره نور هڅولی و. دولتي اژانس مینا وایي د قاهرې استیناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې مرسي او د اخوان المسلمین 14 تنه نور غړي به په جنایي محکمه کې محاکمه شي. په دسمبر کې د محمد مرسي د واکمنۍ په وخت د مرسي ملاتړیو پر هغو مظاهره کوونکو برید وکړ چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ بهر راغونډ شوي وو. مرسي د جولای په 3 پوځ وروسته تر دې له واکه لرې کړ چې د هغه پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. امریکایي څېړونکو مارټین کارپلس، مایکل لیفت او اری وارشل د سش کال د نوبل د کیمیا جایزه ګټلې ده. د سویډن د ساینس اکاډمي وویل چې دغو کسانو په 1900 کال کې داسې څېړنې وکړې چې له نورو ساینس پوهانو سره د دوی تحقیقاتو په یو شمېر برخو کې مرستې وکړې. کارپلس امریکایی دی، لیفت امریکایی بریتانوی او وارشل امریکایی اسرائیلی دی او دوی درې به د 1.15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه په خپلو کې وویشي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د بشري حقونو یوې ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه د یو شمېر هغو کسانو د ایستلو غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو جګړو او نارامیو کې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن دي. په دې اړه په رپورټ سربېره به واورئ چې ولسمشر کرزي د یو فرمان په صادرولو سره د جمهوري ریاست د چارو ادارې مشر لوی جرګې ته د تیاریو د کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته 2130 ډوله ترانسپورتي الوتکې نن وسپارلې. په دې اړه له کابل رپورټ لرو. د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو د ګډې کمیټې څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوې وه چې د پریکړو په اړه به یې حال درکړو. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د شتو اندېښنو په مسله د بخنې د نړیوال سازمان په اندېښنو هم تاسو خبرو. نور ریپورټونه هم را سره دي. مکسر اوسئ. د بشري حقوقو ویډلې د افغانستان د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه د یو شمېر هغو کسانو د ایستلو غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو جګړو او نارامیو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دي. دا ډله وایي که د افغانستان حکومت په تیرې ولسیزه کې د تیرو کلونو جنایتونو ته سمه رسیدګي کړې وای، نن به یو شمېر دغه کسان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره غوره نه وای پیژندل شوي او یا به هم د زندان د ملو تر شا وای. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بشری حقوقو یو ډله وایي د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي باید خپل نفوذ کار واخلي او پر افغان حکومت فشار راوړي چې د بشری حقوقو یو شمېر سرغړونکو د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان یو شمېر متحدین مده هیله کوي چې ښایي دغه انتخابات ټاکل شوي د راتلونکي میلادي کال په اپریل کې ترسره شي. دا هیواد چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره امنیتي مسؤلیت په خپل غاړه اخلي د ټینګ ثبات لور ته بوزي. په پام کې چې د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو ځواکونو زیاته برخه عسكر له افغانستان ووزي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په ډله کې چې د اکشن بیتر ورځې خپل نمونه ثبت کړي، یو شمېر داسې کاندیدان هم شته چې په افغانستان کې د کلونو جګړو او ناآرامیو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دي. په امریکا کې میشت د بشري حقوقو د څار ټولنې د انتخاباتو له بهیر څخه د دغو سرغړونکو د ایستلو غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې د آسیا د برخې مشر براد آدامس وویل که د افغانستان حکومت په تیرې یوه لسیزه کې په مناسب ډول د تیر وخت جنایتونو ته رسیدګي کړې وای، یو شمېر دغه کاندیدان به نن د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره مناسب نه و پېژندل شوي او یا یې هم ښایي اوس په زندان کې وخت تیرو. آدامس وویل بهرني مرستندویان باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې دا خبره یقیني کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې هغه کسان ګډون ونه کړي چې له بشري حقوقو څخه سخت سرغړونه کړي دي. یو له سیاسي مشرانو څخه چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دی جنرال عبدالرشید دوستم دی چې ظاهر نه د خلکو د فشار له امله روانه ونی په یو بیسار اقدام کې په تیرو وختونو کې د وینې تویدو له امله بخنه وغوښته. نوموړی تورن دی چې د 1990 لسیزې په پیل کې په کورنۍ جګړه کې له خپلو دښمنانو سره ناوړه چلند کړی چې د مړینو سبب شوی دی. دوستم په یوې اعلامیه کې ویلي دی غواړي په دې برخه کې یو ګام وړاندې واخلي او له ټولو هغو کسانو بخنه غواړي چې د جګړې په ټولو اړخونو کې ورته زیان رسېدلی دی. د رويټرز په وینا دغه بخښنه د ټولو افغانانو قناعت نه دی حاصل کړی. د افغانستان د کارپوهانو په شبکه کې څیړونکو کاتي کلارک وایي له دغه اقدام څخه هدف دا و چې د انتخاباتو لپاره یو اتحاد رامنځته کړي. د هغې په وینا دا ښکاره خبره ده چې دغه بیان د انتخاباتو لپاره صادر شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جنرال دوستم دغه اقدام ستایي، خو وایي چې دا کار د جزایي عدالت ځای نشي نیولی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
د شروع لپاره دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا اقدام د نور اقداماتو مستلزم دی چې وروسته د دې نه هم باید وشي، ولې په هیڅ وجه باندې د هغه عدالتي جریان او جزایی عدالت جاوزین کېدلی نه شي او د هغې ځای نه شي نیولی.
د افغانستان په اړه د نړیوالو اندېښنې تېره اونۍ هله ښکاره شو چې ناروی په یوه نادر اقدام کې له افغانستان سره مرستې کمې کړې او وویل چې دا هېواد د ښځو د حقونو په خوندي کولو او له فساد سره د مبارزې په برخو کې پاتې راغلی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر کرزی د یو فرمان په صادرولو سره د جمهوریت ریاست د چارو ادارې مشر لوی جرګې ته د تیاریو د کمیټې د مشر په توګه وټاکه. د دې فرمان لمخې فرید حکمت د لوی جرګې د تیاریو کمیټې ادارې مرستیال او نجیب الله امین د پالیسی او تخنیکی مرستیال په توګه د صادق مدبر د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. بلخوا ولسمشر په یو بل فرمان کې د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی سو د لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. په دې حقله نور حال د جمیلې ظریف په رپورت کې.
جمهوری ریاست د لوی جرګې د خو تر سره کېدو په هدف د جرګې ته د تیاری نیولو لپاره د چارو ادارې د رئیس په مشرۍ یوه کمیټه وټاکله. د وزیرانو شورا د چارو ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان له مخې فرید حکمت د لوی جرګې د تیاری کمیټې اداري مرستیل او نجیب الله امین د پالیسی او تخنیکی مرستیل په توګه ټاکل شوی دی. رفیع فردوس وویل چې دغه کسان به سر له سبا نه خپل کار پیل کړي.
د دې حکم پر بنسټ دا دارالانشا موظفه ده چې ټول تخنیکی تسهیلات او اداري او لوجستیکي مسایل چې د دې جرګې لپاره ضرورت ده تر مشخص تاریخ پورې ټول آمادګي ونیسي. دا حکم نوې صدر شوی ده، تر د سبا نه عملی کار پیل کیږي او موږ فلمنې چې د آینده اونۍ د لومړۍ او دوهم ورځ کې نور جزئیات چې دا دارالانشا څنګه کار کوي او څنګه کسان په دې جرګې کې شرکت کوي دا دارالانشا د دې جزئیات مشخص کوي او دغه نو وروسته بیا اعلانېږي.
ټاکل شوې ده له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو په هدف د غلوی جرګه یو مشر وروسته په کابل کې جوړ شي. د وزیرانو شورا د چارو ادارې ویان د لوی جرګې د ترسره کېدو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. بلخوا ولسمشر کرزی په یو بل فرمان کې امنیتي ارګانونو ته دند سپارلې څو د لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې جرګې د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تیاری لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکله په یو امنیتي پلان کار کوي او ډیر ژر به نهایي شي.
موږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي چې اوس هم کولی شي چې په ښه توګه باندې په داسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد معین صاحب معذف شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ شي. یعنی هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
ولسمشر کرزی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د سلا مشورې لپاره د تریوي میشتې وروسته مشورتي لویه جرګه جوړه شي.
امریکا د افغانستان هوایی ځواک ته 2310 ډوله ترانسپورتي الوتکې ورکړې. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی له همدې عمله جوړ شو مراسمو کې د امریکا د مرسته وستایلو غوښتنه وکړه چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د ډېرې هڅې وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزیر د هوایی ځواک کمښت د ملي اردو یو لوی ستونزه بولي او وایي چې امریکا او نور متحدین باید د دې تشه د ډکولو لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي. جنرال بسم الله محمدی دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې هغه مهال وکړه چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته 2130 ډوله ترانسپورتي الوتکې وسپارلې. ښاغلی محمدی وویل چې امریکا به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې 6 ډوله اکمالاتي الوتکې هم افغان پوځ ته وسپاري.
د 6 مرکزي سال جاری گذشت و رهبری جنگ به نیروهای امنیتی افغانستان
په تیرو شپږو میاشتو کې چې د جګړې رهبری افغان پوځ ته وسپارل شو، د هوایي ځواک کمښت یوه لویه ستونزه وه. نه یوازې نن موږ ته 2130 ډوله الوتکې سپارل کیږي، څو اونۍ وړاندې تاسو ولیدل چې موږ ته 6 ډوله هلیکاپټرې راکړل شوې. تر یوې میاشتې به موږ 6 18 ډوله الوتکې هم ترلاسه کړو. له دې سره به د 18 ډوله الوتکو شمیر 200 ته ورسیږي.
د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وهاب وردګ وویل چې له دې الوتکو سره به د ترانسپورت او اکمالاتو په برخه کې 50% ستونزې هوارې شي. دا مهال افغان هوایي ځواکونه شاوخوا 50 ترانسپورتي او اکمالاتي الوتکې لري. افغان پوسته د نویو ترانسپورتي الوتکو د سپارلو په مراسمو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد وویل د روان کال په پای کې به 2 نورې ورته ترانسپورتي الوتکې هم افغانانو ته ورکړي.
موږ باید د راتلونکي په اړه خوشبینه واوسو. دا 130 ډوله الوتکې ښې او پیاوړي ترانسپورتي الوتکې دي. 2 نورې 130 ډوله الوتکې به هم افغان پوځ ته ورکړو. د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته به نورې هڅې هم وکړو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم د مرسته د امریکا د ژمنو یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې دوی او متحدین د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هڅه کې دي. افغانستان ته دا 2 ترانسپورتي الوتکې په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر اوسه افغان ملي اردو جنگي یا دفاعي الوتکې نه لري. افغان چارواکي وایي د جنگي الوتکو نشټوالی یوه بله جدي ستونزه ده. خو د دوی په خبره هر کله چې د هوایي ترانسپورت او اکمالاتو ستونزه هواره شي، د جنگي الوتکو غوښتنه به هم وکړي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د نورستان مرکز پارون تل درې او میاشتو رئیس تړل شوی لاره د قوم او پولیسو په ګډو هڅو د ترافیکو په مخ پرانستل شوی. په درې او میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې پارون و اماو کانتیوا ته خوراکي او نور مواد ورسېدل. په دې اړه روح الله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیله زاده راډیو ته وویل له تیرو دریو میاشتو وسلوالو طالبانو د چپې درې په ګلسلک او تر نیک سیمو کې پارون ته تللې سرک د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وو چې تیر مازیګر دوی د قومي مشرانو په پوره همکارۍ د لارې په پرانستلو بریالي شول.
په کومک مردم د دې پل مارفته ما پل دوباره جوړ کړم، اعمارش کړم.
د خلکو په مرسته موږ د طالبان لخوا کړي پول ته ورسېدو. پول مو جوړ کړ او کله چې د پول چارې بشپړې شوې نو 500 واړه موټر چې خوراکي او نور مواد پکې بارو له پول تیر شول.
50 اراده وسایل اکمالاتي وسایل خور تمام نزی از پول عبور کردن و به ولایت نورستان رسیدن.
ما خوستن را تا له پارون تلیفون شو چې موټری را ورسېدی. خلک زموږ له هڅو ډیر خوخو او مننه وکړه. امنی قومندان وای اوس هم په ګلسلک او ترنیک کې د دولتي مامورینو تګ راتک کې ستونزې موجود دي او له لوی اختر ورسته غواړي چې پارون ته غزیدلی سرک څخه طول وسلوال طالبان لری کړی.
ما عملیات خود بکنیم. ساحاتی که مربوط کنرا میشه باید در ساحات تصفیه شود.
موږ به عملیات کوو. کومی ساحه چی د کنر دی باید پاک شي او د ټول خلکو لپاره لار خلاص کړو. لواما ولسوالی څخه یو تن عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې لار خلاص شوی او ورسره په دکانونو کې خوراکي او نور مواد زیات شوی دي. درې میاشتې کېږي چې د نورستان مرکز پارون ته غزیدلې سرک د هر ډول ترافیکو په وړاندې تړل شوی و چې له امله یې عام خلک ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
و موردل چې د نورستان مرکز پارون ته هغه لاره چې درې میاشتو راهیسې تړلې وه بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر دا خبرې ردوي چې ویلي دي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان نه لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د روسیې چارواکو خبرې د دې هیواد د امنیتي حالت په اړه رښتیا نه دي او افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان لري. معصوم میوند له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د اندېښنې تر کومه پر ځای دي.
حقیقت نه دی افغانستان امنیتی ځواکونه څنګه توان لري چې خپل هیواد وساتي امنیتي مسولیتونو انتقال پروسه په اخر مرحله کې دی او موږ دغه ثابت کړی دی هم خپل هیواد کې بهرنیو ته چې موږ دغه توانایي لرو دا کولی شو چې خپل هیواد امنیت وساتي د افغانستان پولیس د افغانستان ملي اردو هغه توانایي او ظرفیتونه نشته کولی چې خپل هیواد وساتي فکر کوم چې دغه غیر مسؤلانه اظهارات او څرګندول نشي کولی چې حقیقت بدون ورکړي حقیقت دا دی چې موږ اوس خپل په هیواد باندې خپل کنټرول لرو خپل د هیواد امنیت خپل ساتو
صدق قسم دغه ډول خبرو هدف څه دی
بیا هدف به خپل ته معلوم وي خو بیا هم وایم چې حقیقت سره نږدې نه دی د لیک پروسه بشپړ شوی دی او په دې کې د پولیسو وظایف د پولیسو مسؤلیتونه چې نن اخیستي ټول افغانانو ته معلوم دی نو دغه سی اظهارات او څرګندونې نشي کولای چې کوم خاص تاثیر ولري د پولیسو په روحیه
په دې ورستۍ کې تاسو شاهدان یاست چې په کندوز کې په بدخشان کې په نورستان کې په ننګرهار کې او په ځینو نور ولایتونو کې افغان ځواکونو ته څه ستونزې پیښ شولې هلته امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي د مسؤلینو لخوا څخه فکر نه کوي چې دغه خبرې د هغو خبرو سره څه ارتباط ولري د روسیې د بهرنی چارو وزیر دا خبرې به د افغان ستاند دغه وسنی حالات سره لږ تړاو لري
نو زم مونږ د ترغړی سره په جګړه کې یاستو مونږه هوا ته نو زم امنیتی مشکلات لري دغه هیڅ نشي کېدای چې پر ټول وجهت باندې یو کس اظهار نظر وکړي
ډیپلوماټیکی ادارې باید څه وکړي د ډیپلوماټیک لار څخه چې باید روسیې سفیر او غواړي چې ولې دغه ډول څرګندونه کوي په دې اړه باندې هم څه سوي دي څه پلان شته
فکر کوم چې مونږه هغه نهادونه د حکومت نهادونه چې د بهرنی پالیسۍ باندې کار کوي هغه فعال دي او د هغه وادونه چې هغه یې د سینری هغه سره په تماس کې دي درسم کولای شي د بهرنی پالیسۍ باندې نظر ورکړم
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی او چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان نه لري
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې د افغان او پاکستاني چارواکو د ګډې کمیټې څلورمه غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د مسولینو په خبره تر اوسه د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون 50% عملي شوه د دې کمیټې ګډو هیاتونو د دې غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې دوی هڅه کوي د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې موجوده ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي نور حال له کابل د مرزي احمد زئی په ریپورت کې اورو
د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې په څلورمه غونډه کې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو نورو مهمو مسایلو هم تفاهم وشو په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو انټرنیټي سیستم او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د جوازونو نلیدل د یو تفاهم لیک له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری د دې کمیټې په څلورمه غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره هڅه وشي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې حل شي
د اپټیکا میکانیزم کمیټه چې باید په هر شپږ میاشتو کې له یو بل سره وګوري هدف دا دی چې موږ باید ښه شرایط د موافقتنامې د تطبیق لپاره برابر کړو پر همدې اساس باندې موږ هیله لرو چې د اپټا تړون پاته برخه عملي سي او په عین وخت کې کچېرې ستونزې پیدا کیږي باید د حل لارې ورته پیدا سي
رای حل برشان پیدا کړم
د ښاغلی شینواری په خبره د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستان ومنله چې له هرې لارې څخه چې دوی مخکې 1% مالی اخیسته هغه معاف کړي د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې په کابل کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک شو او دواړو لوریو ژمنې وکړې چې د تړون د موادو سره سم هر هیواد په خپل خوره کې لبل سره مرسته کوي د دې تفاهم لیک لمخي افغان سوداګر کولای شي خپل سوداګریز مالونه د هند له واګه بندر څخه انتقال کړي
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره یو خاص استازی ټاکلی خو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند وکیلانو د اوباما ادارې له دې پریکړې سره مخالفت کړی وای جک پوړی مشکوک تورست ابو انس الليبي باید په ګوانتنامو زندان کې د تحقیقاتو لپاره د یوې نامعلومې مودې لپاره وساتل شي جناقه الکوزه په دې اړه ریپورت وړاندې کړي
د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د ترلو لپاره پال لویس د خاص استازي په دندې وټاکه او دفاع وزیر چک هیګل وویل چې په دې کار سره به د دغه زندان د ترلو لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه عملي شي. لویس له دې مخکې د کانګرس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې لپاره مدافع وکیل و او د ګوانتانامو زندان چارې څارلې. لویس به په دې نوې دندې کې د ګوانتانامو زندان د بندیانو او د هغو هیوادونو د بندیانو د انتقال په اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په بند کې ساتل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما دا نوی مقام د روان کال په پیل کې ایجاد کړ او په عین حال کې د ګوانتانامو زندان د تړلو د چارو د چټک کولو او نورو هیوادونو ته د بندیانو د انتقال پلان هم په ډاګه کړ. جمهور رئیس اوباما هغه مهال ویلي و چې یمن ته د بندیانو پاستولو لګول شوی بندیز به لرې کړي او له کانګرس څخه به وغواړي چې نورو هیوادو ته هم د بندیانو پاستولو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د دغه راز له دفاع وزارت نه غوښتي چې په امریکا کې د یو ځای په نښه کړي چې پوځي کمیسیونونه پکې د بندیانو محاکمې پر مخ بوزي. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د امریکا خاصو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ابو انس اللیبي په نامه مشکوک تروریست چې په 1998 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو کې په بمی چاودنو تورن دی ونیوه او دا مهال په مدیترانې کې د امریکا د سمندري ځواک په یوې بیړۍ کې تر تحقیقاتو لاندې دی. جمهوریت غوښتونکي سناتوران لینزی گراهم، کیلی آیوتی او ساکسبی چاملس وایي چې استخباراتي چارواکي څو میاشتې وخت اړتیا لري چې له الیبي څخه په 1998 کال کې د امریکا په سفارتونو کې د بمی چاودنو په اړه کافي تحقیقات وکړي. د سناتورانو دغه راز د نیویارک په یوې ملکي محکمې کې د الیبي د محاکمې وړاندیز غلط وباله. سناتور گراهم وویل د سمندري ځواک په یوې بیړۍ کې د څو ورځو یا اونیو لپاره د الیبي ساتل د تروریزم پر ضد جګړې کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مناسبه لار نه ده. د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره وخت تر ټولو مهمه وسیله ده. له بلې خوا په ګوانتانامو زندان کې دا مهال د 1100 افغانانو په ګډون 1340 تنه بندیان لا هم ساتل شوي او له نیمایي زیات شمېر کسانو یې د روان کال له لومړیو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی او اعتصاب یې دوام لري. د دوشنبې په ورځ د امریکا پوځ وویل 1100 تنو بندیانو د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی، 14 یې بیخي کمزوري شوي او په زور به ورباندې خواړه وخوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په روان کال کې په ایران کې زیات شمیر کسان په عام محضر کې اعدام شوي. په دوی کې دغه 12 کلن هلک داستان نه دی ذکر شوی چې دغو اعدامونو د کتنې له امله په لوبو کې ځان په دار وځړوه. په دې اړه د فردا راډیو د ریپورت مهم ټکی جاناقه الکو زید راوړي.
کله چې 12 کلن مهران رسۍ په خپلې نازکې غاړه کې واچوله او 8 کلن ورور له پښو څخه لاسي کراچۍ لرې کړه، په ذهن کې په ایران کې اعدامونه راګرځېدلي ول او غوښتل یې هغه غمجن حالت تمثیل کړي. په حقیقت کې ځوان مهران لوبې کولې او د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د عام محضر اعدامونو یې په ذهن اغیز کړی و. ایرانی ژورنالیست مختار خاندانی چې مکریان خبری موسسې ته کار کوي د دغه پیښې په جزئیاتو ښه خبر دی. خاندانی د اګست په 1 د ځوان مهران لمړنی وروسته سم د سیزان کلاش لولیم کلی ته ورساوه او د نوموړي له کورنۍ سره یې د پیښې په اړه خبرې وکړې. دی وایي
من با اعضای خانواده صحبت کردم، با پدرش، مادرش و عموهاش.
ما د مهران د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې، د هغه له پلار، مور او کاکاګانو سره. دوی راته وویل چې د مهران کوچنی ورور په دې کار کې مرسته کړې او 12 کلن مهران ځان په دار وځړاوه. د مهران ورور فکر کاوه چې هغه ټوکې کوي. څو شېبې وروسته د مهران ورور وډار شو او لویانې خبر کړل. له بده مرغه چې کله خلک ورسېدل وی کتل چې مهران مړ دی. د کوچنیانو لوبه څو شېبې وه، په دې معنا چې مهران د برېښنا پر یوې ستنې پورې رسۍ وتړله، ځان یې ځوړند کړ او ورور یې له پښو څخه لاسي کراچۍ راکش کړه. مهران په هوا کې ځوړند شو او دا په ایران کې د اعدامونو هسې تمثیل نه بلکې په رښتیا هم یو اعدام شو. د عفو نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په راپور کې ویلي ایران په 2012 کال کې 1500 کسان اعدام کړي دي. حکومت په 310 اعدامونو اعتراف کړی او فعالانو د نورو 115 کسانو د اعدامېدو راپور ورکړی چې حکومت ورباندې سترګې پټې کړي. دغه راز د افغانستان پولې ته نږدې د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې نور 15 تنه هم په پټه اعدام شوي دي. زیات شمېر اعدامونه له نشه یي موادو سره د اړوندو جرمونو له امله بلل شوي دي. په ایران کې اکثر وختونه خلک په زندانونو کې اعدامېږي، خو تیر کال 13 کسان او 14 نور سکل په عام محضر کې اعدام شوي دي. د ایران حکومت داسې استدلال کوي چې د قتلونو، نشه یي موادو، د قاچاق او جنسي تیری د جرمونو لپاره په عام محضر کې خلک اعداموي تر څو نور خلک یې لکولو څخه او بیریږي او عبرت واخلي. خدا یوازې په لویانو نه بلکې په کوچنیانو هم ناوړه اغېز کوي، او دا ځکه چې د اعدامونو نندارې ته دوی هم راټولیږي. بیا هم خاندانی په دې اړه وایي،
من در کرمانشاه که خودم اونجا زندگی میکنم بسیاری از اوقات میبینم که اعدامهای خیابانی انجام میشه.
زه په کرمانشاه کې اوسیږم او په زیاتو ځایونو کې وینم چې خلک په عام محضر کې په دار زړول کیږي. له بده مرغه وینم چې زیات شمېر کوچنیان هم د اعدامونو نندارې ته راټولیږي، او د یو شمېر کوچنیانو په نظر ممکن دا لکه یوه لوبه وي.
یک حالت بازی رو پیدا کرده.
سړی نه پوهیږي چې د دا ډول صحنو په لیدو سره به د کوچنیانو په ذهن کې څه راګرځي، خو ارواح پیژندونکي وایي د اعدامونو د صحنو لیدل حتما په کوچنیانو او تنکیو ځوانانو ناوړه اغېز کوي.
دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. زموږ بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې ستار فروغ یې دا وړاندې کوي.